السلام علیکم د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلاس لومړی خبرونه د امریکا د ساتیو جرګې د بهرنی وړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال له خوځو انجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث ته جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډی سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني او پخوانی افغان ډیپلوماټ هادي امیر ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په تورشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو ښوونځي تړلي او لا یې د پرانیستو لپاره هېڅ څراک نه لګیږي. په بدخشان کې د یو موټر د وختو په پیښه کې وطن مړ شوی او ویش نور ټپیان شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو چې په پایله کې یاده پیښه رامنځته شوه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروایي بلل کیږي. ترکمنستان له افغانستان سره د 125 تنه مرستو خبر ورکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شاملې دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي چې په 2014 میلادي کال کې د هیواد جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان روسه تر دې چې له توقیف څخه خوش شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تیره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دې نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړې انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړیو د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړی چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 نیول شوې دي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوې دي. د وژل شویو لاریون کوونکو کرشمیري له هم نه دي خبرې شوې. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرایلو پر لور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرایل ور ستر دی اوربان مال کړ چې لغزې څخه پر اسرایلو د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو د بریدونو پر مهال چې له شنبې راهیسې روان دي لږ در لږ 3 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو ډلې ولستنه ملکیان دي. د اسرایلو پوځ بیا وایي چې 4 فلسطینی ملکیان د جهادي اغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوي دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور او نيزو پروګرامونو ته جلا شوی خو د حقي وړاندې څورا پورونه. نن په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو د بندیدو شپږ سو ورځې پوره شوې. د بشري حقوقو څار ډلېوي سیرونکې ازادي رادیو ته ویل چې طالبان هر ورځ پلمه کوي او د جنونو د ټولو خونځو د پرانستلو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان جنې زده کوونکي وايي طالبان د نور په بهانو وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له امله یې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بستماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لا شپک سبا ورځو رئیس مون په خپل سترګو ګورو چې طالبان د خپل تیر واکمنۍ په سر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وای چې دوی د نجونو د سخت مخالف نه دي او د دې لپاره یو تګلارې تر لاسلاندې ده. خو د تیرو نشته یو وشت میاشتو له تیرې دوه رئیس نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نام د شونځیو دروازې پرانستل شوې. د عالیه پنوم ایونچلی پر طالبانو شخ وکړ چې نور دي د دوی د ستکو مخه نه نیسی.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ خوانځله هم بند دی او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. هغه طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خوانځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې و خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل انجلی چې ځان فرشته معرفي کوي وایي چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندېدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت د دوکور کوي د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دې نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې نجونه پلیشته چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې له زده کړو منع شوي دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق د غونډونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له عمله له درسونو پات شوی دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت چارواکي وايي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت ثبات سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا هی داشمنه ورسره تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشي پلاوی په نه اعلان شوی سفر کندهار ته ولړ او هلته د طالبانو رئیس الوزرا او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو غرزنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمیر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبري وشوي چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدل شي. بلورته طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې غونډه کې شمنه وشوه چې د کابل او دوحې ترمنځ به تماسونه پرخې شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. اړیکو په اړتیا ته توجه خبره وشوه. په ترڅ د اسلامي مرته مسولین له خوا د قطر هیواد همکارو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخه کې همکاري ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړې کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درسه ډیریږي. د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوهم سفر دی. مخکې ځل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مختوري د 2020 کال په سپتمبر کې یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشته یو میاشت وروسته کابل ته ولاړ چې هغه ځلې هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی و. شیخ محمد ته سش کال د مارچ په 1 د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبان ویلی دي چې د قطر د صدر اعظم په مشي پلاوي څخه غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري زیاته کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
د بشری حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې جوړاندیښنه کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان خپل دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه عوامل تعقیب کړي چې پر بنسټ د خصوص پر کار کولو بندیز لګول کیږي. فریډم ناو سازمان په یو لوړ ټویټونو کې ویلي چې د افریقا د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصول سرغړونه ده او د دې سازمان یې غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د قدس د ریس په غوړه کولو سره د خپل خزینه کارکونکو حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خصوصو د حقونو یو شمیر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو او منشور سره غړونه کړي خو ځین نور بیا وايي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته پکتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر خزینه کارکونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر خزو د کارکولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي د ملګرو ملتونو دغه پریکړې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړه ونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکمونو ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی که دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډیر کړي. خو د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سنیکاریان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغسې بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی وه. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړو نو ممکن ده چې په راتلونکي کې نورې
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوحې په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار د محدودیت په اړه د بېلابېلو هېوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وو چې د طالبانو لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اړ کړي چې ډایوونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند نه خطر سره مخ شي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخکې ورسته لدې چې د پاکستان د ستري محکمې مشر حکم وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان باید له زندانه خوشي شي او تر چهارشنبې بیا څوک نشي نیولی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ستري محکمې د مشر او د اداري فساد په تور د تورن عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوی دی. عمران خان بیا رسنیو ته ویلي چې د پوځیانو اختطاف کړی و او نیولی یې نه و. د پاکستان د داخلي کشمکش د روسيو جزئیاتو په اړه راپور واوري.
صدر اعظم شهباز شریف وروسته تر دې د ستري محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې عالي محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبې په هیڅ قضیه کې نه زندان کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سې‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې امنیتي څوکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خود عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړی مظاهره وکړي چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خبرېده وویل د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې د بنګلاديش تر بیلېدو وروسته تر ټولو توره ورځ وه. شغلی شریف زیاته کړه
دا پاکستان د ستري محکمې رئیس ویل چې عمران خان صاحب ستاسو لیدو خوشاله شوم. دا په داسې وی دوسیه کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد کې کړوي د خلادي ده. یو تورن محکمې ته راغله چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان لمخې بریدونه کړی دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی او نامنی چا کړی؟ عمران نیازی کړی.
بلورته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشل دي. ابیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دی چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن به پروس نیول شوی نه اختطاف شوی وو.
جواز بھی تھا مجھے پکڑنے کا،
دوی زمادنی ولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی زه اختطاف کړم. دوی ماته زمادنی ولو پاڼه د لومړي ځل لپاره پسندان کې راخکار کړه. دا د ځنګل په قانون کې ممکنه ده. پاوزیانو زه اختطاف کړم.
د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور لمخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د چپلو په خاطر نشته 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی لکه مې ورځ څخه چې په نا دولتي موسسو کې په سی برخه کې د خزو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیواله میرمنې لکه مستند سره مخ دي
موسسي نسته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نسته اوس په خزو باندې هغه حالت راغلی چې ورس تر بلی بتریسته بهتري نسته
سی کارکونکي چې کلی او باندو تکلې او افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څوی
بدبختانه کې این هم کې یو چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن به مخاطر است که طفلشان نتازه میشه
نن ام دموځو چې روپ پایل کې د کلیو او باندو د خچو د سیستونزو پاکله اورو بیا د افغانستان په لور پروت سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خجینا کارکونکو خبري هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوند لدوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي قدر منوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې خځینا کارکونکو لکار څخه منع کړی چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل رو پروتوسي متتلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې د غانو میرمنو په وینا د کار دوی له بشمیر ستوند سره مخ کړی دي یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې وس په سی ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلای وای
خو شې دلته د سی ټیمونو راتلونکو وکهن د مو دي پارډي راسانتیاو ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کیو غلدا چې موږ سره کلینیکونه به خډیر لري دي موږ نو څه کولای شي خصي خدمات ته لاسرسي ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نه سم نور کلینیکو ته ولرسو خو خدمات مختلف وړاندې کول لکه یو امیدوار میرمن څنګه خوراک وکي څو خو واکسین وکي خپل مشکل به مو لغو خز سره په خټو کې مطرح کولای شوی دلته ګورم مشمان و ټول سلس پوری هیڅ نو واکسین سي مشمان راته واکسین کولو دی روان لړخه مختخي مشورې راکولې کوم مریضان سو ډاکټران ورسره او د مو مشمان سي په سوې تغذیه اخته او هغه ته بدلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو سي ډير مشمان لغ سره روغسو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکو چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې ورسته کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي په ګرځنده سي ټیمونو کې به خځینه ډاکټرانو نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېر مرسته کوله دوی ته به لارښوونه کوله چې څه ډول خپل ځان او مشمان له ناروغي څخه وساتي خو اوس د هرڅه باندې
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پروتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د خار نه په لری واټن کې پرتی دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د خارې سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتي ټیمونه لرو پرتی سیمه ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله، هغه ته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیه په باره کې د امیدوار میرمنو کم مشکلاتو کم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو په دې و چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته، نو تر ډیره دمه مشکل حل و. خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچی تل، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي، د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته به تله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې و، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي، د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي، اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي، کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه وو، ډیر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده، صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي، دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي، هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکا پورې لاړ شي غوي ته واکسین ورکي یا بل څوک ورکي، خو ځینی سیمه کې کلینیکونه ډیر له کلو څخه لري دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکا پورې لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کرا تر غزي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چارتیا لري هغه دوا تر لاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځېدلې دي، کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري، شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني او ښځینه ډاکترانې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولمه، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا جای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې نیسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې میرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پوښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي او رڼا راځي، بتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تیرو شلو کلونو کې له هغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نسي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاري بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي.
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمیدانن. به مخاطر است که
مخکل دی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غټکو ته چی باید پامی نه پوهیږي لمدی وجه ماشوم لمینځي او خپل هم لګنو صحیح ستونز سره مخ کیږي. مونږ به دې میرمن ته په هواي ورکو خو لبد مرغه چې د طالبان حکومت زموږ په کار باندې چې خزو لخوا خزو ته صحیح معلومات ورکول وو بندیز ولګاو سره لدی په دې ورستۍ شو کلونه کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمن ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوه کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دیواجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مراب هنتون در طب در پنجی محصل عقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برحک مرسته و وی دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی اقا هم بیا پسی برحک دی دیل پار دیر دی نومیده خبره دا لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی. نموری پا پایل که پسی برحک دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي، او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه دې میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفت چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوط خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي، د آخري فرمان په اساس
نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشینی وای لکه نش کوي موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو د خدمات روان کی لکه د موږ د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم دی وی خزه کارمند دی زای سړی نشینی وای بخصوص کله چې هغه خدمات د خزل خوخز د پاره وسیدي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغه خزه وظیفه مخته یوسی لکه دا افغانی ټولنه خپل اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د خزه توراندې کېدل دا جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي
کدا وضعیت امدسپاتی سوی میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي دوی لاړ سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت لنږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لرې پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجی ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي نو کم د سیده ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کیږي ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي د پاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او د کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته ډاکټران نسی ورتللی یوه کسان چې په سی برخ کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسی ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي
ومختل چې په دې اکلا د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونې ترخ پرېدو پورې زموږ پښتنې جواب نکړي
درنو دوستانو په خبرونه کې روخانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمیر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خزینه کارکونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د خزینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کله کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تی درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې خونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې خونکي موږ ته د اوبو دوران بیانوي. خونکي به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډاره کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له 0 درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د 0 څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له بړا څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبا کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاسب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري. د لمر د تودوخې حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. ورسره د ورځې په شکل ځاینې سي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد سي بیر د باران په شکل همدغه محیط راځي. د باران څاڅکې چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي، یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبیدل د نباتاتو لخوا جذبیدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت اخر اغلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره اسکی چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترینه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتر لري جنوبي ختیځ ته د کرکر لغره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته. یو شمېر سکاره خام سکاره او یو شمېر سکاره پاخه سکاره. دغه خام سکاره ډیر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډیر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو، چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي بیا په خلکو باندې خرڅوي، خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوا ډیره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي بیا د ټن پورې صاحب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1408 هجری لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلوخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلوخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مواوري دل چې د کارکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمری کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لامدې عمله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راټول چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان سابل عبور سیمه وی چې خلکو نشو کولای د خپل اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخته د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافي د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختی سرحدونه ولولو. په دې برخه کې خونکي راته وایي چې د سرحدي نقطې لمخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختی سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته. د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوي دي. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بېلېدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغاني ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیر مودې څخه د بحث لاندې وو. د 1803 او 1804 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې، خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده، او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1905 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر، او فیفرو شوایکوسکي د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتې، نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1908 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د بادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1906 مریز کال کې چې له 1905 میلادي کال سره سمون خوري، موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاشه پورې چې د واخجیر غاشې په جنوب ختیځ کې پروت دی، د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1903 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنځه ډول د پیلرونو په نصبولو علامه گذاري او تثبیت شو.
کې درنو زده کوونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1906 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. شمیره بیا تکراروم 00420221240401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.